ستوري واورو د باختر ستوري.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د ورځپانې په اړتیا ریپورت ولرو. بیا به د دانش خپرندویه ټولنې له مشر اسدالله دانش سره د هغه په خپرنیزو هڅو د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په آخره کې به له یوه عمر خوړلي ستار غږونکي سره د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو. ننګرهار چې په ډیرو تاریخي او ادبي کتابونو کې ورته د علم او فرهنګ زانګو ویل شوی، د تیرو اوږدو کلونو راهیسې نه په دولتي توګه او نه هم په شخصي توګه ورځپاڼه لري. په همدې اړه له څو تنو اهلي نظرو سره غږېدلی یو او ریپورت مو پرې تیار کړی دی. سره له دې چې اوس په افغانستان کې د انټرنیټ له وجې رسنیز فعالیتونه ډېر شوي، په سلګونو سیمه ییزې راډیوګانې فعالې دي، په لسګونو ټلویزیوني چینلونه خپرونې کوي او په سلګونو چاپي اونیزې او ورځپاڼې هم شته، خو په ننګرهار کې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې نه هم په دولتي کچه او نه په شخصي توګه ورځپاڼه شته دی. په دغه ولایت کې د علم او ادب خاوندان دې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد جانس خان زړن وایي چې په ننګرهار کې یوې نه بلکې څو ورځپاڼو ته اړتیا شته دی.
تاسو باندې دغه برخه د اخبار شته، دا تشه ده، نه کوم دولتي اخبار شته دی نه کوم خصوصي اخبار شته دی. نو زموږ هیله دا ده چې یا په دولتي ساده باندې یا په خصوصي شکل باندې د اخبار چاپولو ته زمینه مساعده کړو. په ننګرهار کې یو نه بلکې څو اخبار چاپ شي. په اقتصادي برخه کې اخبار باید موجود وسي، کې په تعلیم برخه کې باید موجود وسي، په سیاسي برخه کې باید موجود وسي، د ژوند په مختلفو اړخونو کې اخبار ته اړتیا ده چې باید موږ جدا جدا بیل بیل اخبار ولرو.
استاد محمد داوود وفا وایي چې که په دولتي کچه د ورځپاڼې د جاري کېدو هڅې بې نتیجې دي، په کار ده چې پانګوال په دغه برخه کې پانګونه وکړي.
ننګرهار د علم او ادب د کور په نامه مشهور دی، او په دې منطقه کې ورځپاڼه نشته. زمونږ سوداګر، زمونږ سرمایه‌داران او پانګه اچونکي زیاتره وخت په ساختمانی او تعمیراتی او نورو چارو باندې پانګونه کوي، خو د علم، د ادب، د فرهنګ، د ژورنالیزم په ډګر کې دغه پانګه اچونه ډیره کمزورې ده. نو په کار ده چې د سیمې سوداګر او هغه شخصیتونه چې دا کار یې لوسی پوره وي، په دې باندې پانګه واچي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې د ننګرهار په نوم ورځپاڼه چې په تیرو څو لسیزو کې بلاناغه هر ورځ چاپېدله او د دکاندارانو د اتحادیو له لارې به په ټول ښار کې ویشل کېدله، اوس په ونۍ کې یو ځل خپرېږي. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي چې دوی هڅې پیل کړي دي چې په دولتي کچه د ننګرهار ورځپاڼه هر ورځ خپره کړي، خو په خبره یې چې لا یې هڅو ځای نه دی نیولی.
اطلاعات فرهنګ وزارت نم دغسې تقاضاګانې په وار وار مونږ په رسمي بڼه، په مکتوبي بڼه، همدغه شان چې کله زه تللی یم وزارت ته، هر یو نه مونږ په خپل وار وار دا غوښتنه کړې ده، هم په لیکلي بڼه او هم په شفایي. هغوی د بودیجې د کمبود خبره کړې ده، نو هغوی بیا دا وایي چې ننګرهار ولایت خو غني ولایت دی او ډېر امکانات لري، والیان هم امکانات یې زیاتې. که تاسو هغوی سره دا خبره مطرح کړي، نو مونږ په دې پکې رد نه لرو. مونږ د مختلفو والیانو نه هم دا تقاضاګانې کړي دي، خو له بله مرغه چې په دې برخه کې مونږ سره نه ولایت مقام همکاري کړې ده او نه نیتل فرهنګ وزارت زمونږ دې غوښتنې ته ځواب ویلې دی.
د یادولو ده چې درې کاله وړاندې به هر ورځ له پېښور نه په وحدت او سهار ورځپاڼو سربیره یو شمیر اردو او انګریزي اخبارونه هم ننګرهار ته راتلل، او خلکو به په ډېرې علاقمندۍ سره اخیستل او لوستل. خو کله چې افغان حکومت په پاکستاني ورځپاڼو واردولو بندیز ولګولو، نو خلک دغې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اسدالله دانش چې د تیرو دوه نیمو لسیزو راهیسې په پېښور کې خپرندویه ټولنه چلوي، تر دې دمه یې په زرګونو عنوانونه پښتو او دري کتابونه خپاره کړي. له نوموړي سره د هغه په خپرنیزو هڅو د مرکې لومړۍ برخې ته مو رابولم. دانش صاحب دا چې تاسې د تیرو شپږیش اوویشو کلونو راهیسې دغلته په پېښور کې د کتاب د چاپ چارې په مخ وړئ او په زرګونو کتابونه مو د خپلې لوګو لاندې چاپ کړي، یعنی مصرف مو پرې خپل کړی دی. که دا راته ووایي چې نن سبا چې د پښتونخوا په لرو برخاوره باندې د بدامنۍ سپې خورې دي، د کتاب چاپ ته د خلکو تمایل څنګه دی؟
د کتاب مارکیټ سړی ویلی شي چې په دې کال کې ډېر خراب روان دی، ځکه چې افغانستان کې سیاسي ټکاو نشته، هلته حالات جوړ نه دي، نو دولت په ځای نه دی، وزارتونه او نور ریاستونه په ځای نه دي، نو د دې وجه ده چې هېڅ د کتاب خریداري نه کیږي. ځکه یو خوا خلک چې کتاب ګوري هغوی اکثر تنخواه خواره دي، چې تنخواګانې بندې دي یا کمې شوي دي یا کارونه خراب شوي دي، نو هغه یو کتاب نه اخلي. بل دولت هم تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم سیستم یا کوم صداغن دی شوی چې کتابونه واخلي، په ډېر تعداد کې عامه کتابتونونه جوړ کړي او داسې نور.
تاسې د افغانستان حالت د کتاب کمزوري بازار سره یاد کړو، آیا ستاسې ډېر کتابونه په افغانستان کې پلورل کیږي؟
او زمونږ مارکیټ افغانستان دی، زمونږ خو په پېښور کې صرف ځینې کتابونه چاپول، اوس زمونږ د چاپ لړۍ هم ډېره په افغانستان کې ده، چې مونږ هلته ډېر کار کوو، مطبعه هلته ده، کتابونه هلته چاپو. دلته یو څه داسې کتابونه دي چې هغه مثلا ډکشنریانې هلته مونږ تر اوسه پورې نه یو کامیاب شوي چې هغې ته هغه انډیکس ورکړی شو په افغانستان کې، هغه هلته چاپ کړو. یا مثلا دا ځینې نور داسې کتابونه دي چې هغه هلته ستونزې لري، څه تخنیکي مسلې دي چې هلته نه شي کېدی، مونږ یې په پېښور کې چاپو. لوی مارکیټ زمونږ افغانستان.
او دلته په لره پښتونخوا کې د کتاب اغوستونکي شته؟
لره پښتونخوا کې بازار هغسې نه دی لکه څنګه چې مخکې فکر کېده. پښتانه لره او بر دواړه ډېر نږدې اقتصاد لري، دلته چې حالات خرابېږي هلته هم تاثیر کوي، هلته چې خرابېږي دلته تاثیر کوي. دلته هم د پښتو کتاب مارکیټ لږ خراب شوی، البته د اردو انګلیسي کتابونو مارکیټ به بد نه وي.
دانش خپرندویه ټولنې چې کوم کتابونه په خپل مصرف چاپ کړي، د دې شمېر به څومره ته رسېږي او په دې کې به بیا اکثریت د مضامین څه شی وي؟
موږ خو تقریبا د 2500 عنوانونو په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي دي، دانش خپرندویه ټولنې د مونوګرام لاندې. موضوع خو مختلف دي، علمي کتابونه شته دي پکې، معلوماتي شته دي، خو ډېر کتابونه چې موږ چاپ کړي هغه ادبیات او تاریخ.
په دغه ادبي او تاریخي کتابونو کې به داسې کتابونه هم وي چې تاسې بار بار چاپ کړي وي، په یو ځل نه، دوه ځل نه، بلکې په لس ځلې به مو چاپ کړي وي، داسې د یو څو کتابونو نومونه اخیستلی شئ؟
ولې نه، زه به یو خبره بله وکړم تاسو ته، چې د ادبي او تاریخي کتابونو په څنګ کې دانش خپرندویه ټولنه تر اوسه چې یو اعزاز ورته حاصل دی یا یو خوشبختي ورته حاصله ده، هغه دا ده چې موږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي، چې د آتا د علوم اکاډمۍ نه هم موږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي، پښتو پښتو، مثلا انګلیسي پښتو، فارسي پښتو، پښتو فارسي، الماني پښتو، داسې ډکشنریانې موږ ډېرې زیاتې چاپ کړي دي. او دا کتابونه واقعاً سو ځلی چاپ شوي دي، بار بار چاپیږي. زمونږ قاموسونه دوه درې ځلی څلور ځلی چاپ شوي دي. زمونږ ادبیاتو تاریخونه د حبیبي صاحب تاریخ، د هیوادمل صاحب، د روحي صاحب، ځینې نور داسې تاریخي کتابونه دي زمونږ چې ډېر چاپ شوي دي.
تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې ستاسې ډېر کار اوس په افغانستان کې داخل ترسره کیږي، دانش مطبوعه هلته فعاله ده، دغه د دانش مطبوعه ستاسې خپل ملکیت دی؟
او دانش اسد دانش په نوم باندې موږ یو مطبعه لرو هلته په کابل کې، او سره دانش خپرندویه ټولنې د کتابونه چاپوي او د نورو خلکو هم چاپوي، چې څوک موږ ته کتاب راوړي د چاپ دپاره د هغوی کار هم کوو.
د پېښور او کابل نه علاوه ستاسو د افغانستان په نورو ولایتونو کې څانګې شته، یعنی کتاب پلورنځي شته دي؟
او زمونږ څانګې په ننګرهار کې شته، په کابل کې زمونږ دویمه څانګه جوړه شوې ده چې اوس په میرویس میدان کې یا کوټې څانګې کې د دانش دویمې څانګې په نوم باندې. په نورو ولایتو کې زمونږ څه ملګري دي چې هغې موږ کتاب چاپو، موږ هلته خپلې کتابونه لیږو چې د نمایندګیانو په شکل کې قندار کې، خوست کې، مزار کې، داسې ځایونو کې موږ ولایتو کې موږ نمایندګیان لرو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د رادیو افغانستان د ملي ارکستر ستار غګون کې جمدر استاد چې عمرې سباندې اتیا کلونو ته رسیږي، اوس هم له یوې هنري ډلې سره د خوښیو محفلونو ته ځي او له همدغه روزګاره د ژوند بیړۍ چلوي. له نوموړي سره مو د زړه خولې ته رابولم. جمدر استاد چې د جلال آباد ښار ملنګ جان وارد ته سیرمه د استاد رضوان منور سره په دیره کې ناستې او تاسې د خواږه ستار نه دغه نغمه واورېدله، د سره خبرې کوو چې څو کاله به کېږي چې د دغه ستار د پند سره وابسته دی.
ما کابل رادیو کې پروګرامونه درلودل، په هغه وخت استادان استاد ښاغلی سرنګ استاد، غلام حسین دغه پلار و، استاد محمد عمر و، استاد غلام نبی و، استاد هاشم و، استاد نبی ګل و، عبدالرحمن کاکړ و.
تاسې د سنیو سیو پنج خبره وکړه، یعنې په پارسۍ کې مو ویلې چې په 15 کال، دا د 1315 کال خبره ده.
د 1315 کال خبره ده،
د نن نه تقریبا یو کم 60 کاله پخوا تاسې د افغانستان د هنرمندانو په ارکستر کې وای. داسې نامې تاسې واغستې چې دا د افغانستان وتلي سیری دي، هم په پارسي او هم په پښتو هنر کې. نو تاسې د هغه وخت نه په راډیو سره وابسته وئ؟
بله، موږ د هغه وخت نه په راډیو کې داخل وو. په هغه وخت کې سب نه وو، هغه وخت کې ژوندی پروګرام وو. په پولي باغونه کې زمونږ راډیو وو، استاد زاخل استاد اولمیر استاد زمونږ سره په راز کې واقع وو. نو دا راډیو بیا په بیمارو کې دا راډیو جوړه شوله، نو موږ ته موږ چې لاړو بیمارو ته بیرته موږ دې زړې راډیو ته راو، دلته ریاست کلتور په نامه جوړ شو چې دلته تاسې پروګرامونه جوړوئ، بیا ثبت کوئ، بیا هغه راډیو ته راوړئ. نو د هغه مخکې د هغې زمان نه موږ ژوندی پروګرام تېروو، سب مپ نه وو او موږ پروګرام به تېروو.
ښه، یو کم 60 کاله خو ډېر وخت کېږي، نو دا ستا عمر څومره دی؟
زما عمر شپږ اتیا کاله زما عمر دی، او خپل عمر نه ډېر خوشحاله یم.
تاسو خو داسې معلومی لکه سلویخ پنځه سلویخ کلن چې د دغه ځوان پاتې کېدو راز په څه کې دی؟
د دې ژوند راز پاتې کېدل خاص موسیقي ده. زه اوس هم زوړ یم، په دې زوړ یم چې زه د انقلاب زوړ کړم. خو دا انقلاب چېرته نه وای، زه به د سلویختو نه بېخي چې زه به 15 کلن ځوان وای.
په دې وروستیو کلونو کې چې زمونږ یادیږي، نو د حجرې مجلسونه به وو. دغه د پښتو د حجرې مجلسونه چې جوړېدل، که د هغې نه راته لږه یادونه وکړي چې په هغه کې به څوک څوک استاذ سره او تاسو به پکې ستار غږولو؟
زمونږ په راس کې خو ښاغلی محمدین زاخل، دا زمونږ یو ډېر ستر او پیاوړی هنرمند و. زمونږ ټوله شخصا خاصه پښتو موسیقي دغه غږوله محمدین زاخل استاد.
او ورسره بیا به سندرغاړي څوک؟
نو سندرغاړي به ښاغلی منور استاد و، ښاغلی سید عالم به و، قدیم به و، رحماني اور به و، تور بادام به و، سپین بادام به و، دا سارګل بورا به و، نعمت الله به و. نو دا د وخت خانندان و، دا ګل زمان دی، دا ټول به دغه سره په کار کې داخل.
او اوس چې دغومره زمانه وتلې ده او ته د دې هنر سره وابسته یې، نو ستا په کې اوس د چا خبره روزګار دې ګرځېدلی دی، د بچو رزق پکې پیدا کیږي؟
زه خو چې واقعیت خبره درته وکړم، منګه اوس موږ ته دې هنر جواب راکړی دی، ځکه چې هر طرف طرف باندې هر څه بند دي. حکومت هم زموږ پوښتنه نه کوي او خلق خو بیخي موږ نه نفرت کوي. پخوا به په یو ښار کې روان و، موږ هغه د راډیو هنرمند هغه دی، موږ به نور هم تنګ تنګ قدمونه اخیسته، عزت به هم ډېر و. اوس چې په لاره تېرېږو صاحب، خلک رانه مخ پټوي، وایي چې هنر سره مینه کمه شوله. نو موږ خو د خلکو دپاره هنرمندي کوو، چې خلک موږ سره مینه نه لري نو موږ به چاته هنر وکړو؟
نو که زه تاسو ته ووایم چې د مشال راډیو اورېدونکي ستاسو د هنر سره مینه لري، که یوه ښکلې نغمه وغږې، خوښه دې ده؟
دواړو سترګو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره به تر بلې خبرونې پورې. خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.